آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیره قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه کالیا رڼا نورستانیم. په سر کې پامکړې د خبرونو سرټکه ده.
په غزنی کې د افغانستان د ملي پولیسو په امنیتي حوزو بریدونه شوې دي. ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي او د چین د یو ښار د غیر قانوني مذهبي ډلو د موندلو لپاره جایزه ټاکلې ده.
سرټی کی تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. جمهور رئیس غنی د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ په اقتصادي خپلواکۍ هم ټینګار کوي.
په اطمینان سره کار وکړي او بل وبونه ان شاء الله نه خوځيږي. څلور نیم کاله پوره کړم تر اخره یې پوره کوو.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون تر راپور وروسته توند لهجه ورا کړی ده.
Many people were badly hurt by this scam.
د دغو درواغو لعمل ډیرو خلکو ته خورا زیان ورسید.
د رپورټونو ورسته وړاندې کیږي خو وست د دې محل خبرونه شافیه سردار او عاشق لرحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري. د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند پولیسو په دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه افغان پولیس وژل شوی دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه یوه بجه د زنه خان اوانتن په نامه په امنیتي پوستو حمله وکړله چې تر سهار درې بجو دوام وکړ. ښاغلی نوري زیاته کړه چې په دې جګړې کې د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې عامر څارن مجیب رحمان محمودي چې د پیښې ځای ته له نورو پولیسو سره د کومک لپاره روان و د طالبانو په کمین کې وژل شوی. په همدې حال کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي غلام حسین چنګیزی امریکا غږ ته وویل چې په دې نښته کې شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی او د شپاړسو پولیسو د وژلو ادعا یې هم کړې ده.
د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې دورې په اتمه د سخت باران د اورښت وروسته په دغه ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د فاریاب والي نقیب الله فایق امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې په سیلابونو کې د اتو تنو د وژل کېدو او شپږ نورو د ژوبل کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. ښاغلی فایق وایي تېره شپه د ولایت په مرکز کې هم سیلابونه راوتلي وه چې له امله یې په سلګونو کورونه زیانمن سوي دي. خو د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صغبت الله سیلاب وایي په دغو سیلابونو کې دوه تنه لا درک سوي هم دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د امریکا د هغه پریکړې مخالفت کوي چې د جولان غونډۍ یې په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله. ښاغلی روحانی ویلی دی چې د امریکا دا اقدام د جولان د غونډیو په حق له نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او ایران باید پر ضد مقاومت وکړي. اسرائیل د جولان غونډۍ په 1980 کال کې د منځني ختیځ په جګړې کې ونیولې. سوریه د همدې غونډۍ نه په اسرائیلو د اسرائیلو په شمالي برخو حمله کولې.
په مصر کې یو مهم سیاسي فعال له 15 کاله باندې وروسته خوشي او د خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. عبدالفتاح د 2011 کال د خلکو د پاتون یو غړی و چې په سولیزو مظاهرو کې د ګډون په دلیل په 15 کاله بندې سوی و. د دغه سیاسي فعال د بندې کېدو څخه وروسته په مصر کې پراخ اعتراضونه وسول او مدني فعالینو دا کار د مصر په تاریخ کې پر مدني ازادیو د محدودیتونو د لګولو تر ټولو بده نمونه وګڼله. د ښاغلي عبدالفتاح خویندو او د هغه مدافع وکیل په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د خوشي کېدو خبر خپور کړی دی. که څه هم چې دغه سیاسي فعال له بنده خوشي سوی دی خو د محکمې د حکم له مخې مجبور دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د پولیسو په مرکز کې شپې تیرې کړي.
ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي. امریکا ورته F-15 ډوله مزایلو دفاع سیستم نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې پر ورځ یو لایحه تصویب کړه. په لایحه کې ویل شوی دی چې ترکیه د روسیې نه د اس 400 په نامه د مزایلو دفاعي سیستم واخلي، هغه هیواد ته به اف 15 ډوله جنگي الوتکې ورنکړ شي. خو د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي د روسیې سره د اس 400 مزایلو د دفاعي سیستم معاملې ته ژمن دی. ښاغلی ولو وویل چې د روسیې سره موافقت لیک لاسلیک شوی دی، دغه موافقت لیک اعتبار لري. د پنځشنبه پر ورځ امریکایي سناتورانو د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډه ولایحه وړاندې کړله چې د متحده ایالاتو څخه ترکیې ته د اف 15 اس جنگي جیټ الوتکو انتقالول تر هغه بند کړي تر څو د امریکا حکومت دا تایید کړي نه وي چې انقره به د روسیې نه د اس 400 مزایلو دفاعي سیستم نه اخلي.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. زرګونو زده کوونکو نن د جرمني په پایتخت کې مظاهره کړې او د اقلیم د بدلون په برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. دغه ځوانان نن د برلین ښار د اورګاډو یو سټیشن سره نږدې راټول شوي وو. هغوی د ځان سره لوحې هم درلودې چې پرې لیکل شوي وو: اقلیم بدلیږي، موږ هم باید بدل سو. جنوبیا لیکلی و چې د مسیحانو د اختر یا کریسمس لپاره واور غواړو. د نړۍ په تقریبا ټولو غټو هیوادونو کې د ښوونځیو زده کوونکو خپل ټولګي په نیمایي کې پرېښودې او د حکومتونو څخه غواړي چې د اقلیم بدلون دی جدي وکړي.
په فلیپین کې د یو خبری اجنس مشره چې د جمهور رئیس رودریګو دوترته په فعالیتونو انتقادونه کول حکومت نیولی او بندي کړی ده. دا دویم ځل دی چې حکومت دغه خبریاله نیسي او بندي کوي. پولیس وایي چې د ماریا ریسا په نامه خبریاله یې په هوایي ډګر کې نیولې ده، خو هغې په محکمې کې ضمانت ورکړی او خوشې شوې ده.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د چین د واکمن کمونیست ګوند د هڅو په دوام د یو جنوبي ښار مقاماتو د غیر قانوني مذهبي ډلو په اړه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په بدل کې نقدي جایزه ټاکلې ده. د ګوانجو ښار د مذهبي او قومي چارو د ریاست په انټرنیټ پانه کې یو اعلامیه خپره شوې او ویلي دي هغو کسانو ته چې د بهرنیو غیر قانوني مذهبي ډلو د غړو او مشرانو د مندلو یا د دغو ډلو د جوړښت او د فعالیت څرنګوالي په اړه موثق اطلاعات ورکړي او هغې افشا کړي چې د پاسه لزره ین 15,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د دغه اعلامیه له مخې هغه معلوماتو ته هم اجازه ورکول کیږي چې د غیر قانوني مذهبي ډلو د راټولېدو ځای څرګند کړي او یا هم د هغو غونډیو په اړه معلومات ورکړي چې هدف یې د مذهبي سخت دریزي غشتل کول دي. د ای پی خبري اجانس د رپورت لمخې چینایي مقاماتو د خپل دغه کار د وضاحت لپاره ویلي دي چې دغه پروګرام د غیر قانوني اعمالو د مخنیوي، د سخت دریزي د کابو کولو او د جرمونو د ځپلو لپاره یو هڅه ده. دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې د مذهبي لژکیو په وړاندې د چین د حکومت چلند باندې تل نړیوالو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو رپورټونو کې په چین کې د اجباري کار د کمپونو په اړه خبر ورکړي چې پکې په زرګونو یغوران، قزاقان او نور مسلمان اقلیتونه ساتل کیږي. د چین دولت د مذهبي اقلیتونو سره د بد چلن ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې پروګرامونه د مذهبي سخت دریځ سره مبارزه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. جمهور رئیس غنی وایي افغانستان د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ ته هم اړتیا لري او تر هغه چې اقتصادي خپلواکۍ نوي ترلاسه کړي همداسې به لاست مرستې لپاره بهرنیو ته اوږدوي. پام کړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری دی رپورت ده.
په افغانستان کې د ټاکنو وخت په نږدې کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو خبرو له امله د راتلونکي پاره د افغانانو اندېښنو ته په کتنې جمهور رئیس غنی خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي چې په افغانستان کې به اوبه له اوبو ونه خوریږي.
په اطمینان سره کار وکړئ، اوبه له اوبو نه انشاءالله نه خوځېږي. څلور نیم کاله پوره کړم، تر اخره یې پوره کوو. او بل مېرې دا اصلاحات مکوه، دا برخه دی دولت مقوی کوه، دا برخه دی حکومت داری متقوی کوه، فساد سر مبارزه مکوه، واردات تو بانده ولی وایی چی کمیگی، ولی پا تدارکات بانده دی وقت دیره، ولی سندکارانو سر گوره، ولی داره مارانو سر نگوره. ما لکه ونه مستقیم پا خبل مکانیم که خزان را بانده راسی که بار.
جمهوریت محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ماښام د کابل په سنتي پارک کې د اوسپنې د ویلې کېدو او جلغوزو د پروسس د فابریکو د کار د پیل غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اقتصادي خپلواکۍ باندې هم خبرې وکړې. ویل چې تر هغې چې افغانان د اقتصاد له پلوه پر خپل ځان متکي شوي نه وي، نو لاسونه به یې تل بهر ته د مرستې دپاره همداسې غځېدلي وي.
اقتصادي استقلال نه لري، سیاسي استقلال باندې یوازې څه کوي؟ خو تمام ورځ به ملسته یو چاته وړاندې بیا به وایي که نن څوک ووتل سبا څه کېږي، که بل سبا څه ووتل هېڅ شی نه کېږي، خپله پیسې پیدا کوو. ډېره ساده خبره ده، پیسې پیدا کړه، چاته محتاج نه یي. بیا که د جنکیو په مکتبو باندې مصرفو یا په سرکوی یا په بندو یاد انشاءالله ته پیدا کېږي.
جمهوریت غنی د افغان پانګوالو څخه په دې مننه وکړه چې د ښاغلي غنی پر وینا په داسې یو مبهم حالت کې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه کړی دی. جمهوریت غنی وویل چې حکومت په اقتصادي تګلاره د پانګوالو باور پر افغانستان د افغانانو او نړیوالو باور سبب ګرځي.
سکتور خصوصي نه واقعا مننه کوم چې موږ ته برته لاس راکړه چې د متقابل اعتماد فضا راغله. دا یو لوی قدم ده، زه مننه کوم.
د سرخی پله په صنعتي پارک کې د بزرگ افشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ او د میهن سټیل د اوسپنې ویلې کېدو فابریکو د پرانستې په مراسمو کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د ګډون سربېره په کابل کې د چین سفیر هم برخه لرله. د میهن سټیل فابریکې د جوړېدو لپاره $500 میلیون پانګونه شوې او همداشان د بزرگ افشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکې د جوړېدو په برخه کې د $40 میلیون پانګونه شوې ده. افغان سوداګرو په تیرو 1990 کال کې 1440 تنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول 1410 تنه یې چین ته صادر کړي دي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو 18 کوچنۍ او لوی فابریکې فعالیت کوي چې سره یو هدی له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او پاکستان څخه د اوسپنې د سیخونو او نورو تولیداتو واردولو په کمېدو کې مرسته کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنۍ خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل، وسله والو طالبانو په غزنی ښار کې د پولیسو پر دوو پوستو برید کړی او په دې پیښه کې 9 پولیس هم وژل شوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان پوځیانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له افغان حکومت څخه په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د پوځي چارو له کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی د تلفاتو د زیاتېدو د علت په اړه ورڅخه پوښتنې.
معلومات تجربہ جنگ کی مہارت جنگ کے محبت کیا سبب جنگی وغیرہ خبر شروع کی مذاکرات شروع کی نظامی خواہشات یا په خارج کې ضربه ورته ځکه زیات دي چې نه په باندې راځي، هم په تبلیغاتي لحاظ باندې دي چې نه په باندې راځي، هم مورال به لحاظ دې څه نه خرابې په دې کوم ځای له دې څخه استفاده وکړه چې په وخت دې په مختلف ځای کې خپل تلمن کې حالت څنګه دې چې څه نه اورو او هغه څه چې څه راځي چې یو په کومه څه حالت نه خپل کې دې په مې نه چې خپل حالت نه شروع کړي دې په استلاس دې څه کار دې ځلني خپل وخت وخت کله چې څه کار دې ځلني د کوم ته ورځي اول څه د تلفات دې دا وځي خبره تلفات دی دا زمو دغه مسله ده چې د کټاکو په موضوع کې هماهنګي نشته په موضوع باندې دې چې هماهنګي او تشریح کې مسایل نشته دا هماهنګي او تشریح کې مسایل چې د کټاکو په موضوع کې نه دي یوه ورو دي کټه کړنې په موضوع کې نه وځي خبره ده چې دې نه د فن استفاده کوي او اخري خبره ده چې د اسما د کومن کو بار ځای کې ټول اشخاص او فرد ته ځای کړی د ځلې موضوع څه ده دا اصلا د څه لري د خپل افراد د دې د خپل افراد په اساس باندې د خپل فعالیت څه دې څه نه دي متوجه دي دا خبره دې چې دا مسایل ما باندې راو
جنرال صاحب بیا بل پوښتنه غواړم وکم هغه دا چې ستاسو په نظر د افغان استخباراتي اداراتو فعالیتونه تاسو څه ډول ارزوي آیا واقعا افغان استخباراتي ادارې په دښمن کې د نفوذ د پاره ستاسو په نظر څومره کار کړی دی او ترڅنګ چې د دوغو نیمګړتیاو چې تاسو یادونه وکړه چې د هماهنګي په شمول د قومندانانو بدلون را بدلون دی د شي ته جدي پاملرنه ونه شي تاسو فکر نه کوئ چې تلفات به نور هم زیاتیږي او حتی ممکن داسې وضعیت راشي چې بیا به څوک زړه نه کوي چې پاو سول شي
کومل نه دقیق سوال ده چې خبر هم ده تاسو خبر هم ده چې تاسو د خلکو مخه تسلیلی او چې څه جنازې کوته وروړي او وګورئ یا نو کله د څه په خپل اولاد راوړي د هغه څه یا څنګه تاسو دا څه نه ده کنه د دې څه ټول د تسلیلی ټول د هغه څه دي دلته اوازه او دروازه کله چې واقع شي د دې ته بوا تاسو نشته د مخنه نشته د ملي مخنه نشته د یو مخنه نشته د ځخني نشته دا لا هم تاثیر کوي دا وخت سره ده او مسله د استخبارات د دې تکرارون کې استخبارات کوم ده تاسو سره ډیر دی حتی د دښمن له حرکاتونو موږ غوایي نه لري چې د دښمن ځای کې کوم پلان نه لري او ټول د استخباراتو یو همدغه ده چې د پلان او حرکات د دښمن معنا ورې د دښمن کشف کړه او خپلو قمندانانو ته یې وایي چې د دښمن دغه څه پلان لري دغه څه حرکات لري په دغه لاره باندې حمله کوي چې هغوی د وزارت دا موږ د اصطلاح زموږ ما بار ویلي بیا یې تکراروم زموږ د پټو سترګو جګړه ده او د کڼو غوږو جګړه ده د پټو سترګو د کڼو غوږو جګړه چې استخبارات کوي هم غوږونه دي هم سترګې دي دا چې اعلان دی خو بیا یې څه هم نه کېږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه اوري او د هم د خبرونه دریم رپورت د لوګر د محمد اغه ولسوالي یو شمیر رسیدونکو پر سیمه ایزو چارواکو نیوکه کړې چې د دوی د نیول شویو زمکو په اړه په راګرزولو کې لازم اقدامات نکوي د لوګر د ولایت مقام بیا ویلي چې لغسم نه د دولتي زمکو خلاصول د دوی مسولیت دی په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي راپورته
د لوګر د محمد اغه ولسوالي یو شمیر ځای اوسیدونکو چې د اعتراض په ډول راټول شوي وو پر ځای دولتي چارواکو یې نیوکه لرله چې ګنې دغه ولسوالۍ کې د زمکې د ملکیت پر سر شته ستونزو ته رسیدګي نه کوي د محمد اغه ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې دوی د کورونو لپاره د زمکې له کمښت سره مخ دي له نورو ولایتونو څخه راغلو خلکو له زورواکو او یو شمیر چارواکو په همکارۍ د دوی زمکې قبضه کړې دي
د موږ چلک سره صدا جګو یا مالته منډه کوو بیا دوی کته کوي موټر کته کوي د خلک کته کوي بیا کار بند سو وخت باید بیا کار شروع کیږي محکمه فیصله کړه د خو تطبیق سوک نه کوي دوی ته پیسې ورکوي وای نن سبا نن سبا تقریبا شل کال وته دغه اهالي د نه کلته چې بیش له شل کالو نه زیات په دغه قضیه دوا کړی ده د دولت بایلله یا خسکای صحای چې خپل دولت خسته کړی دا دوی وګټله په قدم دی اول کې په تخفیف د قیمت باندې دا غوولس نیازمندې رافسی چې ټول زراعتیم ځکه کې کورونه جوړ کړي
د محمد اغه وسیدونکو وایي لدی کې بل چرې دی ولسوالۍ دخته د محکمې د حکم پر اساس د دولت ملکیت بلل شوی څوک د پلورلو حق نه لري خو د ویش لمړنی مستحقین دی ولسوالۍ ځای اوسیدونکو دی دوی له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د محمد اغې دښته له غصب څخه راوګرځوي او د جوړ شوي ماستر پلان له مخې د پر ځایي خلکو وویشي.
موږ دولتي دښتې له خپله دوا د دې له خپله کړی چې ظالم د خولې نه وکړي او بیګانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده. هم موږ نن مادیره د سلو کالو ادیره لرو دغه ادیره نه به حساب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده. موږ خپل حق غواړو او په انسانیت باندې غواړو او په وروري غواړو له خپل مشر نه غواړو.
د موږ خو مظاهره موږ کړې ا مظاهره ځای ونیني وو امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې د ذاتی دغه ولسونه ټول ووځي د دولت پلانونه به خارې سره خارې سي شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا سي شاید جنگ و جګړه مو سي یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې په همدې ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او د نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر وسله واله شخړه کې دواړه لورو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي وو. په ورته وخت کې د لوګر دی ولی مرسیال محمد نبی احمدزی د محمد اغې ولسوالۍ د خلکو اعتراض پر ځای بولی. هغه وایي چې په دې برخه کې به د محکمې حکم پر ځای کړي
که چیرې څوک مستحق وي هغه ته رسیږي. نور خو مځکه ما چې کوم سند لیدلی د سراسه محکمو په اساس باندې ده دولتي مځکه ده. که څوک غصب کوي کورونه شاید چې موږ دا ثابت کړو موږ ولسوال راغوښتی دی چې لږ نه دا معلومات واخلو انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کوو. فاست هغه نو تاسو ته وښیو تصویر وښیو چې دغه چا چې غصب کړی دغه کورونه او جایدادونه به دوی ټول په هغه کې له بایندې لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی موږ دی چې باید تدبیر وکړو.
د هیواد په کچه په مختلفو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شخړه او ناندریو نه یوازې د دولتي حاکمیت پر وړاندې ستونزې جوړې کړي بلکې د ځنی تلفاتو د اوښتو لامل هم شوې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
او سمبل رپورت درته د امریکا د سیاست څخه اخلم. اوس چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه دوه کلنې پلټنې پای ته ورسېدي او د ترامپ له کمپاین سره د روسیې د جوړجاړي په اړه څه ونه موندل شول جمهور رئیس ترامپ سخت لهجه غوره کړې ده. د امریکا غا خبریال مایکل براون وایي جمهور رئیس ترامپ اوس دیموکراتانو ته خاص پام اړولی کوم چې ظاهرا چمتو نه دي دا ومني چې جمهور رئیس د هر ډول خلافکار څخه پاک اعلان شوی دی. فام کړي په دې حق له دې رپورت پښتو ژباړې ته چې زموږ همکار تاج امین یار چمتو کړی.
جمهور رئیس ترامپ د پنجشنبې په ماښام د میشیګن ایالت په یو غونډه کې د دغو پلټنو پر پلویانو په ځانګړي ډول د استازو په مجلس کې د هغو دوو ځواکمنو دیموکراتانو یعنی د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف او د قضایا کمیټې مشر جیری نیډلر سختې نیوکې وکړې چې د هغه او د هغه د کمپاین او تجارت په اړه یې د څېړنو د دوام غوښتنه کړې.
د دغو درواغو له امله ډېرو خلکو ته خورا زیان ورسید او تر ټولو مهمه دا وه چې زموږ هیواد زیان ولید. همدا اوس هغوی مصنوعي اکسیجن اخلي او ورو ورو له بیهوشۍ څخه وځي. د کوچنۍ غاړې لرونکی ادم شیف منن ولید چې ویلي موږ په واقعیت کې لا نه پوهیږو له روسیې سره جوړجاړی لا هم ښایي موجود وي. ناروغ دی.
که څه هم د ځانګړي کمیسیون د مشر رابرټ مولر رپورټ په بشپړ ډول خپور شوی نه دی خو جمهور رئیس ادعا کوي چې دغه رپورټ هغه مبارک ګرځولی دی.
ځانګړي سلاکار خپل رپورټ بشپړ کړ او هیڅ جوړجاړی یا د قانون په وړاندې خنډ ونه موند. ما تاسو ته دا دوه نیم کاله مخکې ویلي وو ما په بشپړ ډول برات وموند.
لوی سانوال ویلیم بار چې په څلورو پاڼو کې د دغه رپورټ لنډیز وړاندې کړی ویلي چې جمهور رئیس جرم نه دی کړی خو هغه ته یې برات هم نه دی ورکړی. خو د استازو د مجلس مشره نینسی پلوسی وایي د لوی سانوال لخوا د ځانګړي سلاکار د رپورټ څخه نتیجه ګیری کفایت نه کوي او دیموکراتان بشپړ رپورټ غواړي.
موږ باید حقایق وګورو. موږ باید دغه رپورټ وګورو او موږ یو داسې لوی څارندوال ته اړتیا نه لرو چې ویل یې جمهور رئیس له قانون څخه پورته دی او داسې فکر نه کوي چې جمهور رئیس محاکمه کېدای سي. هغه باید همکار وي او هر څه راته وښيي.
جمهور رئیس ترامپ په لومړي سر کې د ځانګړي سلاکار د رپورټ د خبرولو په اړه د دیموکراتانو له غوښتنې سره موافقه کړې وه خو د پنجشنبې په ورځ د دیموکراتانو پر خلاف د هغه سختې خبرې په داسې حال کې په امریکا کې یو زیاتېدونکی سیاسي درس ښیي چې دیموکراتان په 2000 کې لټم سره دا سیالي کولو تیاری نیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او دا هم زمونږ ورستای رپورت. د وینزویلا حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو د 15 کال لپاره له حکومتي وظیفې نه منع کړی دی. د دغه امر نه 2 ساعته وروسته د پنجشنبې په ورځ په کاراکاس کې خلکو ته خوان ګوایدو وینا وکړه. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې اړه دا راپور رالیږلی دی.
ګوایدو د وینزویلا مخالف مشر چې په پارلمان کې اکثریت لري، امریکا او په لسګونو نورو هیوادونو د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندلې ده. له پلویانو یې غوښتي دي چې غلي کېنن، ځکه چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو کوشش کوي په حکومت باندې له کنټرولولو نه د ده مخه ونیسي. وان ګوایدو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
میرن، کادا دیا که یو استوی اکی کون اوستدز، انا دروتا پا ایسه رژیمن. ¿Ustedes saben hace cuánto me quieren preso? Cada día que yo estoy en la calle con ustedes es una derrota. Ya están entrampados. Porque si me llevan preso también va a ser la última derrota.
تاسی دیتا نظر واچوی هر وخت چې زدلته د تاسې سره ما دا د رژیم ماته ده. تاسی به دې پویږي چې دوی له ډیر وخت نه را په دوی خوا غوښتل چې ما بندې کړي. هر ورځ چې زه د لتاس سره په لارو کوڅو کې ګرځم، دا د حکومت ماتې ده. او ما اوس دوی کونټه کړي دي، ځکه که دوی ما بندې کړي دا به د دوی وروستۍ ماتې وي، ځکه خلک به په لارو کوڅو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي، ځکه موږ به لارو کوڅو ته په ډیر قوت سره راووځو چې د مخالفینو د حکومت پلان به تطبیق شي. دې کار ته به تر هغې پورې دوام ورکوو تر څو چې وینزویلا آزادیږي. مادورو چې روسیه ورسره مالی او نظامی مرسته کوي وای دی د امریکا په مشرۍ د نظامی کودتا هدف دی، او په واشنگتن او ګوایدو یې تور ولګوو چې د وینزویلا برېښنا تخریبوي. امریکا او د وینزویلا مخالفین او همدغه را د برېښنا متخصصان فکر کوي چې د هیواد د برېښنا د ستونزې علت غفلت او بې کفایته اداره ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د څو مهمه خبرو سره ټکی اوري. د غزنی ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو په 2 امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 افغان پولیس وژل شوي دي. په همدې حال کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي غلام حسین چنګیزي امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې 16 افغان پولیس وژل شوي دي. د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې د سخت باران د ورښت وروسته په دې ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د امریکا د هغه پریکړې مخالفت کوي چې د جولان غونډۍ په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله. په مصر کې یو مهم سیاسي فعال چې 15 کاله بندي و خوشې شو د خپلې کورنۍ سره وځای شي. ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي، امریکا ورته F-15 الوتکې نه ورکوي. زرګونو زده کوونکو نن د جرمني په پایتخت کې مظاهرې کړې دي او د اقلیم د بدلون په برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په فلیپین کې د یو خبری اجانس مشره چې د جمهور رئیس رودریګو دوترته په فعالیتونو یو انتقادونه کول، حکومت نیولې او بندي کړې ده. دا دویم ځل دی چې حکومت دغه خبریاله نیسي او بندي کوي. او روسي خبر دا چې د چین د واکمن کمونیست ګوند د هڅو په دوام کې د یو جنوبي ښار مقاماتو د غیر قانوني مذهبي ډلو په اړه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په بدل کې نقدي جایزه ټاکلې ده. د ګوانجو ښار د مذهبي او قومي چارو د ریاست په انټرنیټ پاڼه یو اعلامیه خپره شوې ده او پکې ویل شوی دي چې هغو کسانو ته چې د بهرنیو غیر قانوني مذهبي ډلو د غړو او مشرانو د موندلو او یا د دغو ډلو د جوړښت او فعالیت د څرنګوالي په اړه موثق اطلاعات ورکړي او هغوی افشا شي، چې د پاسه 10,000 ین یا 15,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای زموږ د پښتو ماښامنۍ خپرونې پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خپرونې دوام لري.